السلام علیکم په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې و باورې چې افغان چارواکي وایي لننګونو سره سره یې د کورونا ویروس په کابو کېدو کې ښه رول لوبولی. په یو راپور کې مو دې ته کتنه کړې چې د امریکا د نوي منتخب ولسمشر جو بایدن بهرنۍ تګلاره او کابینه به څه ډول وي. د خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. تخنیکي چارې شمشاد زدران مخته وړي. مخکې له دې چې راپورونو ته راشو پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې موټر بم چاودنې ملکیانو او پولیسو ته مرګ ژوبله اړولې. بل ورته په غزنی کې د هوان د لګېدو له کبله و ولسی وګړي وجل شوي او یو شمیر افریقایي مشرانو جو بایدن ته د بریا مبارکي ورکړې. بشپړ خبرونه. د کندهار په میوند ولسوالۍ کې موټر بم برید لک تر لګه څلور تنه وژلي او څلور وست نورې ټپیان کړي دي. زموږ خبریال د ځایي سرچینو په حواله وایي چې له چاودیدونکو توکو ډکې مازدا په وسیله دغه برید پرون ماښام میوند کې د لویې لارې د ساتنې پر کنډک یا د شهرا پر کنډک شوی دی. د کندهار میرویس روغتون ته څلور وست ټپیان او څلور جسدونه لېږدول شوي چې وژل شوي ټول ملکیان او ټپیانو کې دیارلس پولیس او یولس ملکي وګړي دي. چارواکي وایي چاودنې شاوخوا کورونه هم نړولي او داسې ویره شته چې ممکن مرګ ژوبله زیاته وي. تر اوسه د چاودنې مسؤلیت کومې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی. بلورته غزنی کې چارواکي وایي چې د هوان مرمۍ د لګېدو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون ګیر لستنه ولسی وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د والي ویاند واحد الله جمعزاده د یکشنبې په ورځ آزادي راډیو ته وویل چې وسلوالو مخالفینو ماښام مهال 15 بجې د غزنی مرکز د شپږمې امنیتي حوزې اړوند په نوآباد سیمه کې درې د هوان مرمۍ وتوغولې.
یوه مرمۍ په یوه ګڼه ګوڼه کې چې هلته ښځې او ماشومانو هم شتون درلودل همدې ساحه لګېدلې ده. په ترڅ کې دیارلس وطنو ته مرګ ژوبله اوښتې ده چې له ډلې یې اووه تنه چې دوه ښځې او 15 ماشومان دي په شهادت رسېدلي دي او شپږ تنه نور چې څلور یې ماشومان دي دوه نارینه دي ټپیان شوي دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دغه سیمه کې په وار وار دغه ډول پېښې رامنځته کیږي. تېره اونۍ هم په دغه ځای کې د یو ښوونځي مخې ته د هوان د مرمۍ د لګېدو له کبله یوه ښوونکي او دوه زده کوونکي ټپیانې شوې وې. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د پلازمینې کابل په شهرناو کې د پارک سینما د ودانۍ له ورانولو دفاع کړې ده. ښاغلي صالح په خپله فیسبوک پاڼه پرون ناوخته لیکلي چې دا ودانۍ سینما نه بلکې د ده په خبره له څو لسیزو د مخدره موادو د خرڅلاو سیمه وه او روغ د کسانو پکې اړولي وو. په دې اړه په روانه خپرونه کې یو راپور هم لرو. د بلاروس پولیسو یک شنبه د حکومت ضد مظاهرچیانو له ډلې سلګونه کسان نیولي. ویاسنا یا د بلاروس د بشري حقونو ډلې ویلي چې شاوخوا 800 کسان د پولیسو لخوا پرون نیول شوي. خلک د الکساندر لوکاشینکو پر ضد د اګست له 9 راهیسې په بلاروس کې مظاهره کوي. لوکاشینکو تر اوسه پورې له جمهوري ریاست ته د لرې کېدو غوښتنې نه دي منلي او ورځ تر بلې په مظاهرچیانو د شرایطو د سختېدو راپورونه ورکول کېږي. اروپایي ټولنې پر الکساندر لوکاشینکو او لسګونو لوړپوړو بلاروسي چارواکو بندیزونه لګولي دي. یو شمیر افریقایي رهبرانو د ډونالډ ټرمپ په وړاندې د جو بایدن او د هغه د مرستیالې کاملا هرس د بریا په تړاو مبارکي ورکړې دي. د غانا ولسمشر نانا ادو دانکوا ویلي هیلمن دی چې د بایدن د ولسمشرۍ دوره له یووالي، امنیت، پرمختګ او سوکالۍ ډکوي. د سویلي افریقا ولسمشر سیریل رامافوسا هم هیله ښودلې چې له امریکا سره اړیکې او همکارۍ غښتلې او پراخې شي. د نایجیریا ولسمشر محمدو بوهاري په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له بایدن غواړي څو د خپلو تجربو څخه په استفادې د نشنلستي پالیسیو د منفي پایلو مخه ونیسي. نایجیریا څه وخت مخکې د تورپوستانو ژوند مهم دی په نوم له پراخو مظاهرو چې په امریکا کې ترسره کیږي ملاتړ وښوده او خلکو یې لاریون هم وکړ. او د هند کرکټ په غوړلی کې دهلی کپیټلز لوبډلې سن رایزر حیدرآباد ته په ماتې ورکولو سره پایلو بیته لار پیدا کړه. پایلو بنن مازیګر د دوبی په نړیوال سټیډیوم کې د دهلی کپیټلز او ممبئی انډینز ترمنځ تر سره کیږي. د یکشنبې په لوبه کې چې دهلی کپیټلز او حیدرآباد مخ شوي وو، حیدرآباد لوبډلې د کپیټلز لخوا د 190 منډو هدف ته ونه رسیده او لوبه یې له لاسه ورکړه. خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د کندهار په میوان کې موټر بم برید مرګ جوړه اړولې قربانیان پولیس او ملکی وګړي دي. افغان ولسمشر وایي د کورونا وایرس په مدیریت کې خرو لوبولې خو دا وایرس په ورستیو کې بیا په زیاتېدو دی.
په افغانستان کې د کووید 19 واقعیات په زیاتېدو دي اگر چې دا اضافه ډیره زیاته نه ده.
د سینما یو شمیر مینوال کابل کې د پارک سینما په نړولو خفه شوي.
زه ایران پته یم چې ولې دا تخریبوي. دوی د افغانستان از سینمایي فرهنګ د منځه وړي.
وابهوري چې ننګرهار کې سلګونه کارګر ماشومان په درنو کارونو لګیا دي خو لا هم له ستونزو سر ټکوي. دویمه نیمایی د انصاف په لټه کې او د ورکوشو عزیزانو د لټه پروګرامونو ته ځانګړې شوې په دې هیله چې تر پایه راسره پاتې شي. ورځو کندهار ته لکه څنګه مو چې په خبرونو کې هم واورېدل، په میوند ولسوالۍ کې تیر ماښام د مازدا موټر په وسیله موټر بم چاودنه شوې چې پولیسو او ملکیانو ته یې مرګ ژوبله اړولې. د مرګ ژوبلې شمیرې تر اوسه کره نه دي خو روغتون ته نږدې 1.5 ټپیان او وژل شوي راوړل شوي. لکندهارا صادق رښتینی سټوډیو ته وصل دی. رښتینی صاحب، بیا مو هم سهار په خیر. سدي تازه جزئیات د مرجوب لپاره څه ویل کیږي او د برید د سرنګوالي په اړه کاوریدونکو ته معلومات ورکړي.
لوجین صاحب، د کندهار میرویس رښتون ته د میوان ولسوالۍ د موټر بم حملې څخه څلور مړي او څلور ویشت ټپیان راوړل شوي. په ټپیانو کې دیارلس پولیس او یولس ملکي وګړي شامل دي او دغه راز په څلورو وژل شوو کې دوی ښځې، یو نارینه او یو ماشوم رسلي ده. د کندهار د امنیت قمانداني ویان جمال ناصر بارکزي تېر شپه ناوخته د پیښې د څرنګوالي په اړه وویل چې دغه موټر بم حمله د میوند ولسوالۍ پر امنیت قمانداني شوې چې له امله یوازې درې پولیس ټپیان شوي. خو د شپې ناوخته او نن سهار عیني شاهدان وویل چې موټر بم حمله د میوند ولسوالۍ امنیت قمانداني ته نږدې د شهره د کنډک د پولیس پر ودانۍ شوې چې له امله د دغه ځاني تلفات تر څنګ کنډک ته نږدې کورونه او دوکانونه هم تخریب شوي چې ممکن یو شمېر کسان د ودانیو تر خاورو لاندې وي او مرګ ژوبله ممکن تر دې هم لوړ شي. د دې حملې مسؤلیت تر اوسه لا هم چا نه دی منلی او یادونه باید وکړو چې د کندهار میوان ولسوالۍ د کندهار ښار لویدیځ ته د کندهار هرات پر لویه لاره پرته ولسوالۍ ته چې د کندهار ښار څخه شاوخوا 70 کیلومتره واټن لري.
بله رښتینې صاحب، کندهار کې له تیرې یوې تقریبا دوه اونۍ راهیسې جګړې روانې دي. ارغنداب د جګړو مرکز و تقریبا. اوس مهال په کندهار کې امنیتي وضعیت څنګه ده؟ هلته د امنیتي ځواکونو لخوا لا هم عملیات روان دي؟
په ارغنداب ولسوالۍ او نورو شاوخوا ولسوالۍ لکه شری میوان کې تقریبا د تیرو درو ورځو راهیسې جګړې پای ته رسېدلې او هلته تصفیوي عملیات روان دي. تیره ورځ د 215 مټال کولی اردو کې پروګرام نیول شوی او هلته نوی کمانډو ځواکونه راسېدلي و چې امنیتي چارواکو ویل د بابا سوزم په ارغنداب ولسوالۍ کې نوی تصفیوي عملیات پیل کړي.
کور ودان مننه صادق رښتینی و لکندهاره چې ویلې د میوند ولسوالۍ له پرونی ځانمرګي برید نه چې د موټر په وسیله شوی د کندهار میرویس روغتون ته څلور ویشت ټپیان او څلور جسدونه راوړل شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ولسمشر اشرف غنی ویلي چې د حکومت د بیلابیلو اقداماتو په نتیجه کې د کورونا له امله د نورو هیوادونو پرتله په افغانستان کې د مړینې کچه نسبتا ټیټه وه. هغه دا خبرې د پاریس د سولې مجمع ته په یو وارد مخه ثبت کړي ویډیویي پیغام کې کړي. تمه ده د پاریس د سولې مجمع دا وارد نړۍ ته د ورپېښو ننګونو په خاصه توګه کووېډ 19 ناروغۍ بحث وکړي. په دې اړه د صفي الله ستانکزي راپور ته پام وکړئ.
ګڼو افغانانو هغه وخت چې کرونا وبا په خپل اوج کې و د معاینې او روغتیایي خدمتونو له نشټوالي یا محدودیتونو شکایت کاوه. افغان ولسمشر بیا تازه د دې وبا په مدیریت کې خپل اداره برلاسې بللې ده. محمد اشرف غنی د پاریس د سولې مجمع ته په یو ویډیوي پیغام کې ویلي
As a result of our quick response,
زموږ د چټک برګونه او د ډول ډول اقداماتو په پایله کې د کرونا وایرس لامل د مړینو کچه د نورو هیوادونو په پرتله په افغانستان کې نسبتا ټیټه وه. خوشبختانه د دې وبا په مرکز باندې بدل نشولو.
ښاغلی غنی په دغه ویډیوي پیغام کې د خپلې ادارې لخوا د کرونا وایرس د مدیریت لپاره د پلی شویو تګلارو یادونه وکړه. ویل چې خلکو ته په بیلابیلو ولایتونو کې وچه ډوډۍ توزیع شوی او په لنډمهالو پروژو سره کارونه ورته پیدا شوي. د پاریس د سولې مجمع د نومبر له 11 چې چهارشنبه کیږي د نومبر تر 14 یعنې جمعې ورځې دوام کوي. دا ور په دې مجمع کې نړیوالې ننګونې په سر کې د کرونا وایرس تر بحث لاندې نیول کیږي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت د راپورونو له مخې په دغه هیواد کې د کرونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر 240,195 ته رسیږي چې له ډلې شاوخوا 1,560 کسان مړ شوي دي. د دغه وزارت ویاند ډاکټر اکمل سمسور ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ څو اونۍ په هیواد کې د کرونا مثبتې پیښې ډیرې شوې دي.
متاسفانه بعد د 15 هفتې نه په افغانستان کې د کووید 19 واقعیات په زیاتېدو دي، اگر چې دا اضافه ډیره زیاته نه ده. تیره هفته سه 44مه هفته ده، 608 واقعه په ټولو 14 ولایتو کې ثبت شوي دي. د روغتیا وزارت خاص له ټولو وطنوالو نه دا ده چې که موږ ماسک واغوندو، د ګڼې ګوڼو ځایونو ته لاړ نه شو، لاسونه مکرراً ومینځو، بیا دا امکان لري چې مونږ په افغانستان کې د کرونا د ویروس له انتشار نه مخنیوي وکړو.
په افغانستان کې د راپورونو په اساس کمو خلکو د کرونا وایرس د معاینې چانس درلود او هغو چې معاینه هم کړې وه اکثرو یې په ځنډ نتیجه ترلاسه کړې. د افغانستان جمهور رئیس د پاریس د سولې مجمع ته په استولي ویډیویي پیغام کې د کرونا له امله په نړیواله کچه هم رامنځته شویو ګډوډیو ته اشاره وکړه او ویې ویل دې وبا ټولو ته وښوده چې باید د ناورینو په مدیریت کې اغیزمنې او کارنده تګلارې تر لاس لاندې ونیول شي.
has been one of the rare hyper events of the century.
کووید 19 وبا د پیړی یو له نادرو سختو پیښو ده. زمون دا له یو بل سره تړلی نړۍ په ګډوډۍ، ابهام او بیمخینی خطر کې غوټه کړه. زمون په سیستمونو او عادي رفتارونو کې د زیان مننی او نیمګړتیاو برخي را برسېره کړي، ژوند او روزګار یې وران کړ. په تیر بیا د بیوزلو او محرومو
خلکو د پاریس
د سولې مجمع داسې وخت د کرونا وبا له امله پرامنځته شویو ننګونو بحثونه جوړوي چې اروپا او ګڼ نور هیوادونه د کرونا له دویمې څپې سره مخ دي. اکثرو اروپایي هیوادونو ټول بندي پیل کړي او په اوسط ډول راپور کیدونکي مثبتې پیښې د اندېښنې وړ بلل شوي. په ټوله نړۍ کې د نومبر 13 په کرونا وایرس د اخته خلکو شمیر له 500 میلیونو اوښته چې له ډلې څه باندې 2.5 لک کسان مړه شوي دي.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
د ټوخي یا پرنجي پر مهال خپل څنګل قات کړئ، پرنجي او ټوخی پر خپل لستونی وکړئ او د کورونا وایرس د سرایت مخه ونیسئ.
د افغان فلم او یو شمیر مدني فعالانو له مخالفت سره سره بیا هم کابل ښاروالۍ د پارک سینما د ودانۍ د ویجاړولو چارې پیل کړي. کابل ښاروالۍ وایي دغه کار یې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال په امر سره کړی او د دغې سینما پر ځای به یوه فرهنګي خونه جوړه کړي، خو د کابل ښار ځینې اوسیدونکي بیا د ښاروالۍ دغه کار ناسم بولي او له حکومت غواړي چې د دې سینما د رغېدو لپاره کار وکړي. په دې اړه پام وکړئ د خاطر پردیس راپور ته.
د چټکونو دا غږونه په کابل کې د یوې پخوانۍ سینما د ویجاړولو دي. دلته یو شمیر کارکوونکي د پارک سینما د څوکیو او پردو په نړولو بوخت دي، نه فلم شته او نه نندارچیان. کابل ښاروالۍ وایي دغه کار یې د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال په امر کړی، ځکه چې دغه سینما نوره زړه شوې ده. د دې ادارې ویاند سمیرا رسا:
متاسفانه دا پارک خرابه شوې ده، ټول د ترمیم گنجائش نه لري او زموږ تفهیم داسې ده چې هغه باید تخریب شو او د نوي معیارونو پر اساس چې دې ته موږ دا ساختمان جوړ کړو. خلکو نظریات هم شامل ده او هغوی هم خپل طرحونه موږ سره شریک کوي.
اغلی رساوی کومه فرهنګي خونه چې دلته جوړیږي د سینما برخه پکې هم په پام کې نیول شوې ده. له دې وړاندې د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امر الله صالح کابل ښاروالۍ ته دند سپارلې و چې د کابل ښار د شهرینو په سیمه کې د پارک سینما ودانۍ ویجاړه او پر ځای یو فرهنګي خونه جوړه کړي. خو دا پریکړه بیا د افغان فلم سینماګرانو یو شمېر مدني فعالانو له غبرګون سره مخ شوه. د افغان فلم رئیس صحرا کریمي د دې سینما له ویجاړېدو سره مخالفه ده. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
زموږ دریس څرګند دی، افغان فلم د دې کار سخت مخالف دی. د دې سینما ورانېدل د یو ښار فرهنګي او هنري حافظې ورانول دي.
اغلی کریمی وای د سینما د جوړېدو لپاره له دې وړاندې هم حکومت ته وړاندیز کړی و، خو د حکومت له لوري په دې برخه کې بې غوري وشوه. هاخوا بیا د کابل ښار یو شمېر هغه اوسیدونکي چې په خوا به په دې سینما کې فلمونه لیدل په دې کار خپه دي. عزیز محمد او نور محمد وایي
من نظر دا شاید چې دا آباد سي، دا تاریخي ځای ده، د خبره د افغانستان د خلکو دا یادګار بوت پاتې آینده نسلو ته.
زه ایران پتهیم چې ولې دا تخریبوي. دوی د افغانستان از سینمایي فرهنګ د منځه وړي، ترمیم شي چې خلک په آینده کې دغه نه استفاده وکړي. دا دوی سینما بیا بیخي په ښه موقعیت کې دي، یو د پارک سینما، یو د زینب سینما.
د معلوماتو له مخې پارک سینما په 1935 کال کې د سردار محمد داود خان په وخت کې د کابل په شمال لویدیځ خواته د پارک شهرینو په سیمه کې جوړ شو، چې هغه مهال د 1540 نندارچیانو ظرفیت درلود. د یادونې ده چې تر دې مخکې هم په کابل کې یو شمېر سینماګانې یا په جګړو کې ورانې شوې یا په بل څه بدلې شوې دي، چې د ساري په ډول ملي، فخري، میوند، اقبال، خیرخانه، اریو، بریکوټ، زینت او یو شمېر نوري یادولی شو.
موګاګله ازادۍ رادیو ناوړی ورزو ولایتي راپورونه ته د تخار د بنګي ولسوالۍ اوسیدونکو وای له نور سیمو ورغلو خپل سر وسلوالو یې په کلیو او کورونو کې اړولي او دوی په بیلابیلو نمونو زورولي او شکنجه کړی دي. د دې ولسوالۍ یو شمیر خلک چې وای د دې ټوپکیانو زور زیاتی د خپل کورونو پرې خودو ته اړ کړی کندوز ته کډه شوی. دوی وای خپل ستونزې په وار وار د تخار لسیمایزو چارواکو سره شریک کړي، خو تر اوسه پورې د خپل سر ټوپکیانو د خپل سره یو په اړه کوم عملی اقدام نه دی شوی. پاړې پام کړی له کندوز د اجمل آریان راپورته.
د تخار لبنګي ولسوالۍ کندوز یو شمېر راکړه شوی کسان پر خپل وجود له ټپونو پرته له ځان سره له خپلو کورونو بل څه نه دی راوړي. امیر محمد چې ادا کوي په بنګي ولسوالۍ کې د دوی کلي ته ورغلو خپل سر وسلوالو وخلې ډبولی دی، پر خپل وجود د شکنجې هغه نښې راوښودې چې لا هم تازه دي. له امیر محمد سره ملګری عبدالجلیل چې شاوخوا 50 کاله عمر لري یو لاس تړلی او وایي په بنګي کې خپل سر وسلوالو په مرمۍ ویشتی. صبغت الله د بنګي ولسوالۍ د اخونزاده کلي یو سپینګیری دی. هغه وایي له یوې میاشتې راهیسې کلي ته له نورو سیمو خپل سرې وسلوال ورغلي او دوی په بېلابېلو نومونو ځوروي. دا وایي
د یو میاشتې راهیسې غیر مسؤوله وسلوال د زموږ ساحې ته راغلل، خلکو په کورونو یې حمله وکړه، د خلکو ټکول، زموږ سپینګیري ووکل، ځوانان او خلک یې برمته کړل. نو د برمته خلکو نه د پیسو غوښتنې په بدل کې خلک برمته کوي، چانه 10,000، چانه 40,000، چانه 1,00,000، چانه 2,00,000، چانه 1,50,000. نو زموږ دغسې ظلم شروع کړی په کورونو کې، د خلکو قرارګاوې او سنګرونه جوړ کړي دي.
د دوی په خبره دا وسلوال سیمې ته ظاهراً د طالبانو د ځپلو په پلمه ورغلي دي، خو نه په سیمهیزو پولیسو او نه بلې کومې دولتي ادارې پورې تړلي دي. دوی وایي خپل سره ټوپکیانو په هرې کورنۍ له 10,000 نیولې تر 40,000 افغانیو یې حواله کړي او که څوک ورڅخه سرغړونه وکړي د وښلو ټکولو سربیره په شخصي بندیخانو کې اچول کیږي. د بنګي د لوګرویو د کلي یو اوسیدونکی محمد داود وایي دا خپل سری وسلوال ځایي خلکو هر څه اخلي.
دا خلک ټکوي، وښي، دغه هر سړی چې ګیري پیسې اخلي. درې څلور سوه کوره چې بنګي چینه ده هغه ضعیفترینه د 10,000 افغانۍ اخیستی دي. فعلا بنګي چینه کې چک پاین لري، موټر سره له تخاره په کندوز مسیر کې ځي، موږ پیسې اخلي. نو دغه مالداران چې له علاقه راځي، مسیر د علاق نشیب ده، ځي په کندوز ولایت، هغوی نه اتي لا پیسې مال اخلي، ورځې دوه مال، درې مال اخلي.
د بنګي ولسوالۍ د منګلو د کلي اوسیدونکی امیر محمد وایي خپل سره وسلوالو لسګونه کورونه اړکړي چې خپل کورونه پرېږدي.
د دغه وسلوالو ظلم د وجه خلک خپل کورونه څخه اواره شوي دي. د تخار محلي ادارې تر اوسه زموږ غږ نه دی اورېدلی. د مرکزي حکومت څخه غواړو چې زموږ د خلکو ستونزې ته رسیدنه وکړي.
د تخار د ولایتي شورا منشي محمد اعظم افضلي هم د خلکو ستونزې مني او وایي سیمه ییزه اداره دومره وړتیا نه لري چې دا خپل سری وسلوال بې وسلې کړي.
یو شوه یې بوته بچه سری مردم مورد شکنجه قرار گرفته، نگرانی وجود داره.
خپل سری ټوپکیان خپل اشراوی بتا په خلکو کوي او پر خلکو ظلم او زیاتی هم ترسره کوي. د مسلې موږ هم اندېښمن کړي یو. زیات شمېر خلک د خپل د عزت او ابرو په خاطر له سیمې وتلې دي. که دې وضعیت ته پاملرنه ونه شي، ښایي د سیمې ټول خلک کډه وکړي.
که څه هم د سیمې خلک وایي ولایتي ادارې او ولایتي شورا ته په وار وار خپل شکایتونه کړي، خو د تخار والی وایي له هېڅ هم خبر نه دی. مولوی عبدالله قرلوق ازادي راډیو ته وویل بنګی کې د خپل سر وسلوالو څخه هیڅ شکایت نه دی ورسېدلی.
چنن چیز را متان به ما کس مې نه سي ولي کس نه یمده کې ازو رسولي بنګی یمده باشه.
تر اوسه پورې له بنګی ولسوالۍ څخه خلک زما خواته نه دی راغلي او په دې اړه شکایت هم نه دی کړی. که چیرې خلک موږ ته مراجعه وکړي، زه حتمن په دې اړه پوښتنه کوم چې دا غیر مسؤول وسلوال څوک دي، ځکه موږ په بنګی ولسوالۍ کې قومنداني لرو، د امنیت مدیر لرو او هلته موږ ملي اردو لرو. موږ هلته غیر مسؤول وسلوالو ته هیڅ ضرورت نه لرو.
خو کند سره کړه شوی د تخار دی بنګی سی بوتلاوی د خپل سره وسلوالو څخه ولایتي ادارې ته شکایت رسولو ټوله لارې آزمویلي. هغوی په ستونزه خبر دی، خدا چې ولې د ده په خبره غوږونه کاڼه کړي، دوی په علت نه پوهیږي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
د تخار د بنګي د خلکو له ستونزو ورځو ننګرهار ته. ننګرهار کې د ماشومان ستونزې راخلو. په ننګرهار کې سلګونه ماشومان چې د خپلې کورنۍ سرپرستي ورتر غاړې ده، پر درنو کارونو بوخت دي. د دغو ماشومانو له ډلې یو شمېر وایي سره له دې چې له سهاره تر ماښامه په ښار کې کار کوي، خو د خپلې کورنۍ اړتیاوې لا هم نشي پوره کولی. په دې اړه پام وکړئ د سهارګل امیرزی راپور ته.
نور کریم هر سهار خار ته د کار کولو لپاره په تګ او ماخام ستړی کور ته پراتګ مجبور دی. د شپاړس کلن دی. جګړې ترې د پلار سیوری اخیسته او دوه کاله کېږي چې د کورنۍ سرپرستي ورتر غاړې ده. نور کریم چې په ښار کې کراچۍ چلوي او هر ورځ د مزدورۍ په انتظار وي، وایي چې ډېر کله تش لاس کور ته راستنېږي. نور کریم یوازې نه دی، په دې ښار کې سلګونه نور داسې ماشومان هم شته چې بې وزلۍ اړ کړي، څو سختو او درنو کارونو ته اوږه ورکړي او زده کړې ترې پاتې شي. د زده کړو ارمانجن زبې هغه ماشوم دی چې تمام ورځ په ښار کې پلاستیکي کڅوړې پلوري او له دې لارې سل یا پنځوس افغانۍ ګټي. د ماشومانو د حقونو یو فعال سید کمال اندېښنه ښیي او زیاتوي چې د دې ماشومانو یوازې اوس له ستونزو ډک نه دی، بلکې هغه څه چې دوی اوس کوي د دوی او د ټولنې په راتلونکي ناوړه اغېز لري.
که چېرته دولت او کورنۍ د دې اولادونو خپل غم ونه کړي، دوی راتلونکی چې دی دا خراب. ځکه تاسې وګورئ چې اکثر ځوانان تاسې وګورئ اکثر په پوډرو باندې لګیا دي، پوډر څکي، دا ټوله د بیکارۍ وجه ده.
په همدې حال کې د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو ریاست مسؤلین وایي په ننګرهار کې د تیر کال په پرتله پر درنو کارونو د بخت ماشومانو شمیر زیات شوی، چې لامل یې فقر، بېوزلي او د جګړو له امله بې ځایه کېدنه یادوي. د ننګرهار د کار او ټولنیزو چارو رئیس عبدالحکیم شیرزاد په ننګرهار کې د کاریګرو ماشومانو د کره شمیر په اړه معلومات نه لري، خو وایي چې سلګونو هغو ماشومانو ته یې د کار کسب زمینه برابره کړې چې پر سختو کارونو بوخت وو.
په هر شپږو میاشتو کې سل نفر اتپار دي، دوی چې څوارلس نفر ته عمر لري، دا شاکاری نه راخلاصوو، راوباسي او په مختلفو کسبونو کې دوی ته د زده کړې زمینه برابروو او شپږ میاشتې زده کړې نه وروسته د کاري وسایل او د یو مسلکي شخص په صفت په کار مارکېټ کې اجازه ورکوو.
په ختیځ کې د دولتي ادارو ترڅنګ یو شمېر خصوصي او نړیوالې ادارې او بنسټونه هم د ماشومانو د ملاتړ په برخه کې فعالیت کوي، خو یاد ماشومانو د درنو کارونو ستونزه دومره پراخه ده چې د اداري او بنسټونو ټول په درنو کارونو بوخت ماشومان نشي ژغورلی، او یا خو په مرستو کې درغلي، چارو کې ګډوډي او په اقداماتو کې ناغېړي د دې سبب شوی چې د نور کریم په څیر لزده کړو پاتې او په درنو کارونو د بوخت ماشومانو شمیر له یوې ورځې بلې ته زیات شي. سهارګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
و سم راځو د ته چې لویدیځ یا نړیوال ورسپانې د افغانستان په اړه څه تبصرې لري. نوریاس نوري ته غوښ شي چې د زینو د غورسپانو پانی اړولي.
میل انلاین ورسپانې د امریکا د ولسمشر په توګه د ډیموکرات کاندید جو بایدن د انتخابېدو په اړه د افغان ولسمشر اشرف غنی د مبارکۍ پیغام او له واشنگتن سره د راتلونکو اړیکو په اړه څرګندونو ته پام اړولی او لیکي. اشرف غنی د یک شنبه په ورځ په خپل ټویټر په یو پیغام کې لیکلي تمه کوي چې د کابل او واشنگتن ترمنځ اړیکې به د ترهګرۍ په وړاندې د مبارزې او د سولې د ټینګېدو په برخو کې لا پراخې شي. غنی همداشان ویلي چې له خپل اساسي شریک متحدو ایالاتونو سره د هر اړخیز استراتیژیک شراکت لا پیاوړي کېدو ته سترګې په لاره دی. په میل آنلاین کې په دې اړه په خبر شوي مطلب کې د بایدن د انتخابېدو په اړه د یو شمېر عام و افغانانو څرګندونې هم راخیستل شوې چې اکثرو یې ویلي نوموړی بل افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل چې ډېر په بیړه وښایي ورو کړي. محمد داود چې په کابل کې جامع پلوري ویلي چې بایدن به دغه جګړه ختم کړي خو هغه به په یو مسؤلانه ډول، نه په هغه ډول چې ولسمشر ډونالد ترامپ غوښتل. تیمور شاران چې په کابل کې په امریکایي پوهنتون کې استاد دی ویلي چې له طالبانو سره د واشنگتن موافقه یوه بده موافقه و چې د افغانستان دولت ته هیڅ امتیاز نه ورکړی، خو د بایدن راتلونکي اداره به د سولې د خبرو په وړاندې زغم وړي و تګلاره مخې ته کړي. احمد جاوید چې په کابل کې محصل دی ویلي د بایدن انتخابېدل یو ښه خبر دی او دی ګمان کوي نوموړی به هغه تېروتنې تکرار نه کړي چې ترامپ ترسره کړي دي. احمد جاوید ویلي د دې په فکر بایدن به ښایي د طالبانو او امریکا پر شوې موافقې له سره غور وکړي او ښایي یو شمېر امریکایي ځواکونه هم په افغانستان کې وساتي. د طالبانو او د امریکا ترمنځ د فبروري د میاشتې د سولې د تړون له مخې به امریکا تر راتلونکې مې میاشتې پورې ټول سرتیري له افغانستانه باسي. په قطر کې د طالبانو د دفتر ویان محمد نعیم هم د بایدن د انتخابېدو په اړه پرون یکشنبه ازادي راډیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې دوی هیله مندي چې د بایدن ټاکنه د سولې پر شویو موافقو کوم منفي تاثیر ونه کړي، بلکې له عملي کېدو سره لا مرسته وکړي. نیویارک ټایمز رسپانې په کابل کې د حملو زیاتوالي ته پام اړولی او لیکي چې ډېر خلک د دغه حملو پړه پر حکومت اچوي. ورسپانه د پیل په کرښو کې لیکي دغه حملې نه یوازې دا چې د دې ښکارندوی کوي چې دغه ښار د حملو له زیاتوالي سره مخ دی، بلکې هغه پر افغان حکومت د خلکو د مخ په زیاتېدونکې نارضایتي څرګندونه هم کوي چې د دوی په وینا نشي کولی د خپلو خلکو ساتنه وکړي. د نیویارک ټایمز په لیکنه په کابل کې په یوه اونۍ کې دغه حملو په ترڅ کې یو پخوانی وتلی ژورنالیست د یوې ښاروالې پلار او د کابل پوهنتون لږ تر لږه 22 محصلان او نور کارکوونکي ووژل شول.
د جو بایدن په اداره کې به بهرنۍ تګلاره په ډېر احتمال د اوباما د وخت د خلکو په لاس کې وي. جو بایدن د باراک اوباما مرستیال پاتې شوی او د یوه با تجربه سناتور په توګه یې کلونه د امریکا د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه هم اداره کړې. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په دې اړه یو راپور لري چې جزئیات صفي الله ستانکزی وړاندې کوي.
جو بایدن به د هر بل منتخب ولسمشر په توګه د شاوخوا څلورو زرو مهمو څوکیو لپاره کسان ګماري. په دې کې د بهرنۍ تګلارې مهمې مخته وړونکي ادارې لکه د بهرنیو چارو وزارت، دفاع وزارت پنټاګان، د ملي امنیت سلاکاري او سی آی ای یا د استخباراتو مرکزي ادارې په لومړي توپ کې دي. که څه هم بایدن او همکارانو ژمنه کړې چې ګڼې مهمې څوکۍ به هغو کسانو ته ورکوي چې د اوباما په اداره کې د کار تجربه لري، خو دا په همدې آسانۍ د اوباما د تداوم په معنا نه ده. د منتخب ولسمشر جو بایدن په اداره کې به د روسیې، چین، ایران او ناټو تګلارې په بله بڼه مخته وړل کیږي. له ټولو مخکې د بهرنیو چارو وزارت راځي. د منتخب ولسمشر جو بایدن په اداره کې د دې څوکۍ لپاره د دوو اوسنیو ډیموکرات سناتورانو نمونه تر بل هر چا زیات مخته کیږي، کریستوفر کونز او کریس مورفي. کریس کونز تیره میاشت بهرنیو چارو په مجله کې یوه اوږده مقاله په دې عنوان خپره کړه چې یوه دوه ګوندیزه بهرنۍ پالیسي لا هم ممکنه ده. په دې سره یې ځان داسې یو کس وښود چې حاضر دی له جمهوري غوښتونکو سره کار وکړي. دویم کس کریس مورفي دی چې د روسیې پر ضد یې سختې خبرې کړي او د اوکراین او نورو ختیځو اروپایي هیوادونو ملاتړ یې ښودلی. ستونزه دلته ده چې که یو ډیموکرات سناتور د بهرنیو چارو وزارت ته راځي، نو په سنا جرګه کې به د ډیموکراتانو ځای کمزوری کیږي. د منتخب ولسمشر جو بایدن په اداره کې د بلې یوې مهمې څوکۍ دفاع وزارت پنټاګان لپاره د چا نومونه ډېر یادیږي. د اوس لپاره تر نورو زیات د میشل فلورنوی نوم یادیږي چې د اوباما په اداره کې د دفاع وزارت دوه بیلابیلې مرستیالۍ مخته وړي. میشل فلورنوی تیر اګست په یو بحث کې ویلي وو چې امریکا باید زیات په نوې ټکنالوژۍ پانګونه وکړي څو په مټې د روسیې او چین کلکه مخه ونیول شي.
We need a command and control system that is powered by artificial intelligence.
موږ د سوق ادارې داسې یو سیستم ته اړتیا لرو چې د زیرک هوش artificial intelligence په واسطه مختزي سو په رقابتي شرایطو کې مقابله ممکنه کړي.
د منتخب ولسمشر د ملي امنیت سلاکار به څوک وي؟ لکه څنګه چې ولسمشر ټرمپ په نورو مهمو ادارو کې هم زیات بدلون راوسته، د ملي امنیت سلاکاري هم په څلورو کلونو کې څلورو بیلابیلو کسانو ته ورکړه. جان بولټن یې تر ټولو لوړ پوړه څیره بلل کیږي او وروستی یو رابرټ اوبراین دی. اوباما بیا د ملي امنیت سلاکاري دریو کسانو ته ورکړه. یوه پکې سوزن رایس وه چې ډیر کلونه په دې څوکۍ پاتې شوه او اوس ښکاري چې د بایډن په اداره کې د بیا راستنېدو چانس زیات دی. میرمن رایس چې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیره هم پاتې شوې، یوه تیز ژبې او په واشنگتن کې د بین الادارې سرسخته مبارزه بلل کیږي. انتونی بلینکن هم چې د بهرنیو چارو وزارت ته پرې خبرې کیږي، د میرمن رایس په وړاندې د ملي امنیت سلاکاري ته یو سیال بلل شوی. یوه بله مهمه څوکۍ د استخباراتو مرکزي اداره سی آی ای ده. سی آی ای اوس د جین هاسپل لخوا مخته وړل کیږي چې کلونه په دې اداره کې کار کړی او د اکثرو کارکوونکو ملاتړ لري.
د کندهار په میوند ولسوالۍ کې موټر بم برید لک تر لگا څلور تنه وجلی او څلور وست نورې ټپیان کړي دي. وجل شوی ټول ملکیان او په ټپیانو کې پولیس هم شامل دي. چارواکي وایي په غزنی کې د هوان مرمۍ د لګېدو له امله د ښځو او ماشومانو په ګډون ډیر لستنه ولسی وګړو ته مرګ ژوبله وخته. په وجل شوو کې و ملکیان شامل دي چې ښځې او ماشومان هم پکې دي. د افغانستان مرستیال ولسمشر امرالله صالح د پلازمینې کابل په شهرناو کې د پارک سینما د ودانۍ له ورانولو دفاع کړې ده. کابل ښاروالۍ دغلته د دغې سینما د ورانولو کارونه پیل کړي چې د خلکو له غبرګون سره مخ شوي. د بلاروس پولیسو یکشنبه د حکومت ضد مظاهرهچیانو له ډلې سلګونه کسان نیولي دي. دغلته د تیرې اګست له ټاکنو راوروسته د الکساندر لوکاشینکا پر ضد اعتراضونه روان دي. یو شمیر افریقایي رهبرانو د ډونالډ ټرمپ په وړاندې د جو بایډن او د هغه د مرستیالې کاملا هرس د بریا په تړاو مبارکیانې ورکړي دي. او د هند کرکټ په غوره لیګ کې ډیلی کیپیټلز لوبډلې سنرایزر حیدرآباد ته په ماتې ورکولو سره فاینل ته لار پیدا کړه. فاینل لوبه دوشنبه مازدیګر مهال ترسره کیږي. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دغه خبرونه زموږ په ویب پاڼه کې په تفصیل لوستلی شئ. پاتې ده ازادي راډیو ډاٹ کام.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي راډیو ته راستولې دي.
محمد قاسم زواک له هلمند نلی کې وای طالبانو د سولې په بهانه خپل 5000 بندیان له بند آزاد کړ او اوسې جګړې ته زور ورکړی. امیر خان ایوبی له لخکرګان لیکي د مختار د سیمې څخه زما په نظر کې هر یو ولسمشر د امریکا بریا ته ورسیږي، هغه به خپل پوځیان له افغانستانه باسي. قاری سیف الاسلام له هلمند نه لیکلي وایي که امریکا رښتینی کار وکړي په یو کال کې به جنگ ورک سي. بل اوریدونکي عبدالعزیز غالب لیکلي وایي کورونا شته نه ده ختمه شوې. خیال زر خان له خوست نه لیکلي وایي د امریکانو د انتخاباتو وروسته د سولې خبرې سمې دي. فضل کریم درویش له پکتیا ځاځي اړوب نه لیکلي وایي د امریکا ولسمشر جو بایدن باید د افغان سولې په برخه کې د ډونالډ ټرمپ تګلاره غوره کړي. اجمل مسعودزی لیکلي وایي د افغانستان حکومت د هڅه وکړي چې بایدن له راتګ سره د طالبانو سره خبرې روانې وساتي. د اوریدونکي هم له پکتیا دغه پیغام رسولی و. زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. اوس هم ورځو اونیزو پروګرامونو ته. لومړی د انصاف په لټه کې او ورپسې هم د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرام.
د انصاف په لټه کې
یو چې هغه پسې ورشه بل وي، هغه پسې ورشه همدې کې را باندې ورستې دي شي او ناهیله بیرته خپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې دورین. خدای راستي کې زما د یک سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویډیو
کې وایي ازر کې ان شاء الله مونږ ځلونه پکې ورکړي. د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، زخان محمد سیند د انصاف په لټه کې یو بل خبرونه وړاندې کوم. د لغمان له ولایت د جمعګل په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي چې د الیشنګ د ولسوالۍ او د سایګل د درې ترمن سرک وکاله کیږي چې پلان شوی خو تر اوسه هم جوړ شوی نه دی. دی وای سو سو زلی د سیمه وسیدون کی اړوند مقامات ته ورغلی خو نتیجه نه دا ورکړي. دغه ستونزه مو د لغمان ولایت لچارواکو سره شریکه کړی ده. وز به جمعه ګل په خپل خپل ستونزه ووایي.
د لغمان ولایت د لشنګ ولسوالۍ د سالاو د منطقې نه ستونزه وروره منګه د سرک د په نامه د لشنګ ولسوالۍ د اسلام آباد د ترنګ اسلام آباد باندې ولاره تلې د سایګل درې ته د جغل اندازي شوې وه. هر څه کار جوړ شوی و. دلته تقریبا اووه کاله اته کاله مخکې موږ ته وویل چې دې باندې قیر راځي. هلته د سره هغه یې ووهه د رنګ یې مو وهل چې دا چې پراډولۍ پورې دا سړک موږ پاخه کوو. موږ ولسونه همکاران شو سره کومک شو د اسکواټر والا د سره همکاري کوله ساتله چې څوک مداخله ونه کړي. اوس د جناب الکوزي صاحب د شاروال د لښنه خواهش کوم چې د لغمان د سایګل خلکو سره ډېرې همکاري وکړي چې دا سړک د سایګل پورې پورې دلته سروې شوي او دا باید موږ ته پاخه وکړي. موږ خو د همدې ملت د افغانستان ولس خلک چې موږ سره باید کومک وکړي.
چارواکو تاسو سره د دې سړک د جوړولو وعده کړې؟
تقریبا لږ دبې موږ سره وخت شو. لږ دبې نور سپینګیرې ولې پخه یې وای دا پیسې شاید بل ځای کې مصرف کړي دي او بس همدې چې موږ هم انتظار پته مو دا پکې دا سړک موږ جوړي جو موږ غو راډیو ازادي نه خواهش کوو چې ازادي راډیو ډېر خراب دی دا او احمدان صحیح خلک دي. موږ دا ستونزه د سایګل ولسون خلکو باید دا د یو میډیا د لارې نه د شاروال صاحب سره شریک چې ټول سایګلی د ازادي راډیو ته تشکر باید وکړي.
د دې سړک غدواله به سومره
تقریبا 6 کیلومتر ده.
دا سړک سومره کورونه او سومره ولسونه سره نخلوي.
د سایګل درجه سلور دره
ستا په خبره دغه خراب سړک خلکو ته ستونزې پیښې کړې دي.
موږ هو دغه ستونزه لرو چې وروره بره ځانه چې موږ کم مریض یا مثلا ناروغ یا سنگیره یا ځواني یا لکی چې د حالات کومه چې هغه چې زر رسول هزار کې لاره کا ډیر د کاندو کا پرده بس وګو مثال باران کیږي دارو سربوږي او بیا د خرابای سرک تر څو چې موږ د مرکز پورې راوړو بس زمونږ مریض بیچاره لاره کې بس ساه ورکی.
په دې سړک لول سوالې نه د سایګل تر درې په موټر کې څومره وخت کې رسیږي؟
تقریبا اوس ډیر لاره خرابه ده. تقریبا یو ساعت موږ غلاره ده یو ساعت.
په ژمي کې د دې سړک وضعیت څنګه وي؟
ژمي کې دا واوره وریږي واخه کم واوره خو باران نه وي بس بیا لاره مثلا چپچیږي بیا لاره بنده وي.
خاروالۍ یا د ولایت مقام په دې حصه کې څه وي؟
څو دپې موږ راغلي ورور څو دپې د لږ دپې نه موږ تقریبا 15 دپې نه موږ سپینګیری د ولس خلک دوه دوه نفر د کلی په سر راغلي. هلته بس بیا ته نه هیل راغلي نونو سبا نونو سبا بس وادي ورکړي دي او بیا ولسونه ولسونه بیا څرګان بیا هلته ولسونه کار وکړ. تقریبا دا چانک دره ورتول شخصي سرک ځان ته 15 لک هلته مصرف کړ. یو سرک بچان ته تل هلته تقریبا یو من جلغوزي 200 کوره ده اسکواټر والا ته ول موږ درکو ته دا سرک وه. یو سرک پیلن په هغه ته تل تقریبا برندګ یو کله وای هغه ځای پر رسیدل یعنی وښ نږدې پاتې ده چې ولسی خلکو اخل د کلی سایګل ته نږدې کړی ده. تقریبا یو لږ د کلار به یې خپل کلی ته بیا د لاشنور پر سبول خو دې یعنی موږ د پختکاری هغه غوړ چې کوم ده چې سروې شو په موږ ته باخه کې موږ هم دې ولسونو خلکو هم دغه دولت خلکو چې موږ د دولت زمونږ دولت د زمونږ زړه د دولت موږ ته کار وکړي موږ ته زمينه مساعد کړي چې تو کار ټال ته لګیږي کنه په کار واسه چې خلک د دولت ناراضي شي. خلک هم دغه ولس خلک هم د دولت کنه هم دغه دولت چې د ولس بچان باید موږ ته کومک وکړي.
ژمه خو ډیر نږدې ده. تاسو غواړئ چې د ژمه تر رسیدو دغه سړک جوړ شي؟
بس موږ غوښتنه بس ازادي راډیو نه مخایشت کوو چې دغه لوړ مقامات سره موږ جناب الکوزه صاحب شاروال د انتشاب دې سره موږ کېږي او خصوصا د والی صاحب رحمت الله یارمن نم دې تشکر کوم. الله تعالی دې روح صورت او سیر جامو کې وسیږي. توجه غواړم د سایګل سپینګری مشران وواړي چې نه کوم څونه چې سایګل کې مشکلات حل کی ورته.
دا سړک په کوم نوم یادېږي؟
دا د سایګل دره ده. د اسلام آباد باندې لار تل اسلام آباد په لن الله درې ته تل.
خستا ستونزه به د مسول مقاماتو تر غوږ ورسو.
تل دې افغانستان آباد او تاسو آباد او سبي خدای تاسو عمر درکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
دغه ستونزه مو د لغمان د والی لویاند خاغلی اسدالله دولتزی سره شریک کړه. خاغلی دولتزی، د لغمان ولایت د اوسیدونکو جمعګل ستونزه به مو اوریدلې وي. دغه سړک د جوړېدو په برخه کې ستاسو نظر غواړو.
ډیره مننه د لغمان ته د نوې رهبرۍ د راتګ سره سم دلته د ټولو مرکز او ولسوالیو په کچه انکشاف د لړۍ د لا پراختیا له خاطره او د نوې مالک د راتګ له خاطره هم ځینې پروژې ډیزاین شوې دي. هغه مسله چې تاسو یادونه وکړه د علیشنګ ولسوالۍ د اسلام آباد سیمې ته کوم سړک چې تللی دا به شل کیلومتره نه وي ستاسو د معلوماتو له خاطره وایم کم دی، خو ولې د انکشافات یا د کلو د رغونې پراختیا ریاست مسؤلینو ته جناب علي صاحب هدایت هم دادي په دو مجلسونو کښې ورته یادونه وکړه چې زر تر سره د سیمې د خلکو ستونزو ته په کتو باندې د یاد سړک چارې پیل کړي. د کلو بیا رغونې پراختیا ریاست مسؤولینو والي صاحب ته ډاډ ورکړی چې نږدې ورځو کښې به یې هغه لومړني کارونه چې د نقشې او د پروپوزل جوړولو یا مثلا د سروې او دا چارې دي دا به ترسره کوي او انشاءالله په نوي ماري کال کښې به یې چارې شروع کېږي.
دولت ځای صاحب، څه علت و چې د دغه سړک جوړېدل دومره وځنډېدل؟
ما مخکې یادونه وکړله چې یوازې د لغمان دغه یو سړک نه ده، په مرکز او ولسوالیو کښې مونږ په لسګونو کیلومتره سړکونه پاخه جوړ شوي دي، اساسي ډول باندې خیر شوي دي، تیریزه شوي دي، جغل اندازه شوي دي، ټول جوړ شوي دي. ولې دا هم په پلان کښې شته او د ولایت رهبرۍ ته د کلو بیا رغونې پراختیا ریاست ډاډ ورکړی چې په نوي مالي کال کښې به دغه سړک چارې هم پیلېږي.
دولت ځای صاحب، جمعه ګل وایي دا ډول وعدې ورسره څو ځلې شوي، خو دا ځل وعده به د تېرو په شان نه وي؟
ډاډ ورکوو، بلکل ستاسو له طریقه ډاډ ورته ورکوو چې په نوي مالي کال کښې به تقریبا ټول کم یو میاشت ورته پاتې ده، په نوي مالي کال کښې به چارې شروع کېږي.
درنو اوریدونکو، وام اوریدل چې د لغمان له ولایت نه د جمعه ګل په نامه یو کس ازادي راډیو ته ویلي و چې د علیشنګ او سیګل درې ترمنځ یو سړک دی چې اووه کاله مخکې پلان شوی خو تر اوسه هم جوړ شوی نه دی. او د لغمان د والي ویان ښاغلي اسدالله دولتزي وویل چې د دغه سړک جوړېدو ته تدابیر جدي شوي او په لږه موده کې باید د جوړولو کار پیل شي. درنو اوریدونکو، که تاسې هم کومه ستونزه ولرئ او قانوني وي، له ازادي راډیو سره شریکه کړئ. د ټیلیفون شمیره ده 0 9 8 9 0 0 0.
جوان ازادي
خزینه تر سره اجازه نه ورکوي چې دوی غش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وه منګوله وک د شری
پوهنه
چې مونږ په مکتب کې د باران لپاره پناهی نشته، مونږ په ځمکه کې نو.
ازادي رادیو 1290 منځنۍ څپه او اف ام 100.5 څپه.
د ورکو شوو عزیزانو او دوستانو پلټنه
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو او د ورکو شوو عزیزانو د خبرونې ګرانو مینوالو سلام، هیله ده چې روغ جوړ او آرام اوسئ. دغه د نن ورځ بیا هم ستاسو د پروګرام د خپرېدو وخت رارسېدلی دی چې نن یې زه طاهر روشان تاسو ته وړاندې کوم. د دې خپرونې په لومړۍ برخه کې به د هغو دوستانو پیغامونه خپاره کړو چې ستاسو کوم دوست او عزیز یې لیدلی او یا د هغه په هکله معلومات لري، او وروسته به بیا د هغو اوریدونکو پیغامونه نشر کړو چې د خپلو ورکو شوو عزیزانو په لټه کې دي. نو په دې هیله چې ستاسو کوم دوست او خپلوان په دغه ډله کې وي، راځئ چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
بله، سلام علیکم، زه میری د زابل ولایت شنو یم. زه دا څلور کاله کښې ورک کوم د ازادۍ راډیو نه ډېره مدن، بیا ما ورور زنګ را وولی زه په کندهار کښې ولم، کور درک نه راته معلومېدی، بیا چې د کور درک راته معلوم کړی، بیا مې ورور زنګ راته وولی، بیا بوتللم. د ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه. زه پیدا شولم د اند خپلې مور له کور له پلاره سره یم، له ټولو سره بس په کور کښې د خوشحالۍ ژوند نه کوی. بس د ازادۍ راډیو نه ډېره ډېره مننه، ټول کور ازادۍ راډیو ته دعاوې کوي. خدای مل چا شې ورځې وشې شپې ولري.
السلام علیکم، سلامونه خدماتونه په ډیزیلین کښې جوړ اور وایاست. زما ازادۍ ته راډیو ته دغه پیغام دی چې په هلمند ولایت د دوی ولسوالۍ کښې یو کس دی، دا درې کاله کېږي چې راغلی دی، د مې اوسېږي، داسې یو شل کاله ورولي دی. د پلار نوم یې ولیجان اکا، نیکه نوم یې محمد اکا دی. یعنی عامین مسلمان لور دی یا په اړه معلومات لري یا شناخته وي یا ورور یا ملګری نو ما ته په دغه شماره باندې اړیکه ونیسي 0102813103 یا سروان زیدا 0102813103 د خدای فرمان.
السلام علیکم، زه ایمل افغان د زړې شغالې د مخه می زنګ ولې دی لشکره شار ما یو د دوه لس کال الګ پیدا کړی دی نو کار مسلمان ورور نو په دې شمیرې دی ما ته زنګ وې 0102 شپته 0202 2 شپږ 2 1 2 2. والسلام.
بلی السلام علیکم، رحمت الله تکلیم د کندهار ولایت سفانی فاکر اړیکنی وایم. زه د ورکسو اجزان پروګرام ټول کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه کوم چې لري وایم. قدرمنو دوستان، دلته د کندهار ولایت د زړې ولسوالۍ کې یو اجاڼي دی چې په عمر د 6 یا 5 کالو دی. قدرمنو دوستانو، دغه اجاڼي د عصبي تکلیف لري تقریبا 1 کاله شاوخوا باندې کېږي چې موږ سره دلې اوسي. نوموړی د خپل نوم غوټو شي، خور نوم غنچو شي، د ورور نوم سلطان شي او د پلار نوم پکې مطرح شي. د فراه ولایت د مرکز د فرمالن اوسېدونکي که هر څوک زما اواز اوري یا په دې په اړه معلومات لري ما سره دې په دې شماره تماس ونیسي. 0301 1 2 3 4 5 6 نمبر یو ځلې ده 0301 1 2 3 4 5 6. مننه.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تاسو د کوم عزیز او دوست ته پیدا کېدو زیر مدر باندې کړی وي، راځي چې اوس په دغه دوستانو پیغامونه واورو چې د خپل عزیزانو د پیدا کېدو په هڅه کې دي.
سلامونه نیک یې احترامات زما قبول منظور کړي د آزادۍ کارکونکو او اوریدونکو د خر اخلاص. زه کریم الله ارمانی د ننګرهار ولایت سرخود ولسوالۍ ما موږ نه ماجوم نه دار کښوي یو 15 میاشتې کېږي سرخود ولایت نه دار کښوي دی دیو په څو ګرځي مخ پیدا مې نه کو کچام پیدا کول ما سره په دې میرا دي کوونی شي ټلیفون شمیرا به وته ویما ټلیفون شمیرا دا 0 8 8 4 4 4 9 2 داش میرا دا او بلش میرا بم بیا بم داش میرا کچا سمز دا پوښوي بنه بیا به تکرار کما 0 8 8 4 4 9 2. بس تاسو نړۍ را مننه کوم چې زما داش میرا آزادۍ رادیو کې نشر کړي خبرونه خاوریدونکي.
سلام علیکم، زه محمد رحمان میګما د لغمان ولایت اوسیدونکو. زما د تر زوی دا محمد ظفر نومیږي، تقریبا د اومه میاش په 13 تاریخ د کمپنۍ د کابل د کمپنۍ په سیمه کې نظر کا شوی ده او 50 سره اړیکه ونیسي. پیپر آتا یا 3 2 5 2 5 پیپر آتا یا 3 2 5 2 5.
السلام علیکم، زده آزادی ټولو کارکونکو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. زه محمد رحمان نومیږم، د لغمان د ولایت اوسیدونکی یم. تقریبا 6 ورځې مخکې د کابل د کمپنۍ په سیمه کې زما د یو تر زوی نظر کا شوی ده چې هغه په نوم دی محمد ظفر، د پلار نوم یې محمد صدیق او د ورور نوم یې ایمان نومیږي او دا هلمند ته روانو په کمپنۍ په سیمه کې نظر کا شوی ده. او که هر مسلمان ته او که مرور ته د دې معلومات دي نو په دې نمبر دی موږ سره اړیکه ونیسي 0 8 8 3 2 5 2 5 2. والسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا زادے رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم په دې لرم چې راته ټول همکارانو جوړ روغ خوشاله یز اختر محمد خادم مې چړې ته نه غلزه د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د سیمې څخه نیولې زما د خالزه چې دا شر کال کیش نه درا کړي د سرا ولایت د ګلستان ولسوالۍ د ماده پات د کلی د مادر بیشو د سیمې څخه نه درا کړه وای دی د کندهار خو ته نه دی چې دا شر کال تقریبا کیږي د بسر نومیږي درا کې نهسته نو کړه د پاره باندې هر مؤمن مسلمان ورور معلومات لري نو د ډیر مسلمانانو هم درځي مې خرابانی لمخه د زماله چې کوم په دغه شنه اړي کولې دي او کوم دوست په اړه باندې مو معلومات راکړ موږ هغه بشر پیدا کړ نو موږ وته ته شپانه لك افغاني جایزه ورکو د زماله چې کوم شمیره ده 0 1 0 1 1 2 8 1 9 چې کوم شمیره زل بیا هم تکراروم 0 1 0 1 1 4 2 8 1 9 معلومات کچان پیدا کوم ما زبر د ټلیفون شمیره دی د ټلیفون شمیره دا 0 1 8 8 3 3 3 9 2 دا شمیره ده ما کچان پیدا کو نو ما سره دی په دې شمیره دی کوونی سي او د ازادي رادیو نزدې رمانه کوم چې زمونږ د پیغام ثبت کی او زمونږ د دوستانی ووري او ما سره تماس کی زمونږ د تر زوی پیدا کی ډیر زیات اور پکې خپای ما
در السلام علیکم لہذا کارکون کے رادو کارکون کی طول ہوتا سلام اخترامات اور زما دے ترزوی ورک دے مانا ابرار نامد دا سلورم عورس کی گی او کچا پیدا کنو دا زما دا غیر سالات شمارہ دا سبرتاویا شل او سو شپکش میتر سبر سلور و سلام
سلامونه نیک دی اخترامات زما قبول و منظور کړي د آزاد رادیو کارکونکو او اوریدونکو دا سلام علیکم زمنګا دیو خاللو رکسوی دا بلکې تقریبا چې دریو ورځې به کیږي مکتب ته تلل چې نه پوي کوچی چې چې ته لري ځاو کچام پیدا کړو نو ما سره به کوم مهرمان دی کوونی شي ارمان ما د ننګرهار ولایت نه ما دی کوم مهر به وتوی ام سه پر و اته اته سلور سلور و نه ها دوا ځل به بیان تکرار کما پیپر و اته اته سلور 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 و نه دوا شیرین به مت ورکو بس مونږ ته دغه ماشومه پیدا کی خبرونه خاورې دین کی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زمیر احمد دلمن ولایت ندالی ولسوالی ته تاسو ته دغه پیغام درځم زما یو انډیوال دی لالا جان میز د درې ورځې کې مستنه درا کړی هر مسلمان ورو چې په اړه معلومات لري په دغه شمیره دې ماته ټلیفون وکړي 0 1 0 1 3 1 1 0 دا زما د ټلیفون شماره ده وروره چې هر مسلمان ورو چې په اړه معلومات لري ما سره دې دغه سره اړیکه ونیسي د ازادي راډیو ته ډیره مننه السلام علیکم
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زمیر احمد د طرا ولایت د بکوال سوالی سے تاس سے دا پیغام پرردم زما د اکاز دی ملاو د لادیا خون نیمی دی د شپان سورج کی جی چې مست نظر کدی هر مسلمان چې د غزما ز غوري په دغه شمیره دی اړی کی ونی سی سی پر و سی پر و سی ول بریډر شلاس د غزما د ټلیفون شمیره د هر مسلمان ورور چې په اړه معلومات لري په دغه شمیره دی ماته ټلیفون وکي د محمد ساکا زوی دی د بکوا د سشنبی د منځکی اوسیدونکی دی د ازادي راډیو ته ډیره مننه السلام علیکم
السلام علیکم زه د سرپل د ولایت څخه عبدالله خان یې څنګه ټولې کوم زموږ د ساکا زوی دی او له ستاله کېږي د سرپل یې سیدونکی دی د کوټ څخه شاره ته ورته د باد محمد پناه ته د راستل معلومات نن شریه موږ وته کور کولای شو او شماره د ټلیفون چې په ورډ واټس اپ رن اته و څلور څه پر څلور یا شماره د تر کوم څه پر و واټس اپ رن و اته څلور څه پر څلور تاسو موږ خلک کوم السلام علیکم
السلام علیکم عبدالحنان ومن یملک کندهار ولایت ما یو دوست رکتی د دوه تورې چې واحد لانی میز نه زه او نه کورنۍ معلومات لري نو که د ایزما आवाज اوري ته د نور دستان ما سره دې په همدې شمیره اړیکه ونیسي 0 2 0 3 5 5 3 و د اولې شمیره تکرار 0 و 0 3 0 5 و 0 دوهمه شمیرم ده 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2 0 2
الو السلام علیکم زه قاری عبدالسلام د زابل مرکز له قناه څخه خسته سره پاړي فکېما د ازادي رادیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم خصوصا د ورکشاپ ځانه په پروګرام کارکوونکو ته زه یو خاصه ده د ارتلاف محمد د مولوی عبدالحنان زید اصلا د زابل ولایت د شوطان ولسوالۍ اوسېدونکی ده سپېرن د هلمند ولایت د ګرمسیر ولسوالۍ څخه یو نیم کال مخکې مې برکت شوی ده تبې خپل د نه ځغ اوري یا د دفاتل بل مسلمان معلومات لري مې د اسلامي هم د دې مخې د مشره په دغه شمیره باندې تماس ولستی چې تر اویا نشته ته درې سوه سوه یو اویا د ټلیفون شمیره یې بیا تکراروم چې تر اویا نشته ته درې سوه سوه یو اویا د ازادي رادیو لکارکوونکو څخه ډېره ډېره مننه
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زاد ولی چمتو د هلمند ولایت د بریټول سوالی صدا پیرات استپردم زما د اکازي سړي کله په نامه د پلار مې محمد حسین اکازي او د رشید مرحوم دسی دا نکاله کې چې نظر راځه ولې کار مومن مسلمان ورته معلومات یې علي خبر نظر او مسلې په دغه دوه شمارو اړي کوي شي چپروا دوا ات یو درې چپر درې استاد شماره سپر و درې یو پنځه نه درې دوه اته اته د خدای په امان
السلام علیکم خاوند پاره دې خیر نه تاسو در کې د آزادۍ والا ما دا زوی دا د وکاله زیات کم کیږي د تاسو نه دې دغه که تاسو مخ ته پروس کاله ته لاندې نه وکړو خو هیڅ دې خې په مولي او ځوان دې په دغه کې په نو سم څه دې مور نه میږي دې مړه په مثال دې دې کوم نه ده خو نه ده څه دې دې څنګه نه خبر لري په دې مور نه میږي او د البات نه ماته لیکو زوی پلاری محمد عمر منوم دې په کوم شنواره مده دی بالا نو کار چالي دلې وادرې ده او داله دغه نه د دې انساني او اسلامي دلارې تاسو ته څنګه یو خبر شم په ملي کې ځوال به خو څه فلو به مو شي واځه غل دې په چا نه دي خو دا د عمر به یاره څو له خلانې وس وکړا دوه کال او څو ورځې ده نو ودې ټلیفون لمبر ده سلام سپر و اتون دوه
نو ګران اوریدونکو دا واستاس هغه پیغامونه چې تاسو د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په ماشين کې ثبت کړی و او موږ هم خبره کړو خو باید وایم چې تاسو پیغامونه زیات دي او ټول په وخت پرونه کې نه ځایږي نو تاسو نور پیغامونه به حتمان پراتلونکي خبرونه کې خبرو کړو او تل په یاد ولري چې د پیغام ثبتولو په وخت کې خپل نوم آدرس او د ټلیفون شمیره او همدارس د ورکسیوی یا پیداسیوی شخص نوم آدرس او نشانه هم د یاده ونه باسي تر اتلونکو خبرونه پرې تاسو ته بشپړه روغتیا او ښه چاره غواړم خدای پامه
ګرانو دوستانو محترمو اوریدونکو تاسو چې خپل ورکشوي عزیزان لټوي کولای شي چې په دغه شمیرو مونږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي په کابل کې د موږ د ټلیفون شمیره ده 0000243481 یا ورې بیا وایم 0000243481 همدار اساس کولای شي چې په دې شمیره موږ ته خپل ټلیفوني پیغامونه پرېږدي 0000422211 یاو پینځه
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قوم و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اتدار فرصت رو تکرایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه د ازادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه د کابل پر وقت د مبشین لدو تر چلو رو بجو لازادی رادیو.